سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام و بجې دي زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه د اسدالله الدین په کوربتو خبريږي چې د بډوډو یا ګردو په ارتباط به پکې بحث وشي خو تر هغه مخکې خبرونه پاناما له متحده ایالاتونو ایستل شوي لسګونه کډوال چې افغانان هم پکې دي خوشی کړل. پاناما د بشري حقونو د ډلو له څو اونیو شکایتونو او نیوکو وروسته د شنبې په ورځ لسګونه کسان چې له څو اونیو راهیسې په یو لرې پراته کمپ کې ساتل کېدل خوشی کړل او هغوی ته یې 1.5 ورځې مهلت ورکړ چې د منځنۍ امریکا له دې هېواده ووځي. د حیات الله اوماخ په نوم یو افغان کډوال چې په دې ډله کې خوشی شوی اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي نه په پاناما کې د اوسېدو لپاره پیسې لري او نه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ستنېدلی شي. د هوا پیژندنې ادارې د راروانې چهارشنبې تر ورځې پورې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت نن په یو بیان کې ویلي سبا د کب یهود له 1 د کب تر 2 د هلمند هریرود شمال پنجرود امو او کابل په سیندیزو اوزو کې د نسبتا تیزو بارانو او واورو له کبله د سیلونو دراوتلو احتمال شته. په بیان کې په ځانګړي ډول د اورزګان زابل هلمند کندهار بادغیس هرات غور جوزجان فاریاب بلخ سمنګان بغلان تخار کندوز پکتیا خوست او لغمان په سیندونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداري ورکړل شوی دی. لازادی رادیو خبرو ته واګی است. په داسې حال کې چې کیف له واشنگتن سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته د خپل پلاوی لیګلو ته تیاری نیسي. روسیې په اوکراین کې پر ملکي اهدافو د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره حملو ته زور ورکړی. اوکراینی سیمه ییزو چارواکو ویلي روسیې پرون د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې د هوایي حملو پر مهال لږ تر لږه 50 کسانو په دوبرو پیلا ښار کې یولس کسان وژلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی تېره شپه ناوخته پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي دا حملې ښیي چې د روسیې اهداف نه بدلیدونکي دي. او امریکایی امنیتی ادارو یو وسلوال سړی سپینې ماڼۍ ته نږدې په ډزو ویشتلی. د پټو خدماتو ادارې سیکرټ سرویس دغه پیښه تایید کړې. ویل کېږي دغه کس له انډیانا څخه سفر کړی و او یکشنبه سهار وختي سپینې ماڼۍ ته نږدې له افسرانو سره ډزې تبادله کړې دي. دغه مشکوک کس روغتون ته رسول شوی او وضعیت یې نامشخصه دی.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. پښتورګي د انسان د بدن یو مهمه برخه ده خو همدغه برخه بیا کړنه کله دبره جوړوي چې سخت دردونه لري او د انسان ژوند ورسره تریخيږي. د پښتورګي پر ډبرې سربېره د وجود دغه برخه نورو کومو ناروغیو سره مخ کېدلی شي. د مارچ 14 د پښتورګي نړیواله ورځ ده. سږ کال شعار همدا دی چې آیا ستاسو پښتورګي روغ دي؟ په همدې پلمه موږ هم روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د پښتورګو یا ګردو په عامو ناروغیو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله الدین یم او راسره میلمه دی د کابل په الحیات روغتون کې د یورولوژي او اندوسکوپي جراحي متخصص ډاکټر نعیم جان مومند. تاسو اوریدونکو هم کولای سئ چې خبرونه ته زنګ راوهئ که د ګردو یا پښتورګو هر ډول ستونزه لرئ له ډاکټر صاحب نه پاړه پښتنه کولای شئ. له سټډیو سره د تماس شمیره ده 00422112501. که چیرته د اړیکې وس نه لرئ موږ ته په همدې شمیره لنډ زنګ یا مسکال وکئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. لنی کمرغه چې ډاکټر صاحب سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه. کور ودان چې موږ بلنه مو ومنله. راځي پیل دین وکړو چې پښتورګي یا ګرده د انسان په بدن کې څه دندې تر سره کوي.
السلام علیکم تاسو ته او د سټډیو کارکونکو ته اوریدونکو ته کتونکو ته ټولو ته. اول باید تر شو چې انسان چې د دوه ګرده لري او د ګردې دنده په د انسان په جسم کې یو دا چې کوم انسان موږ په خوراک کوم شی نه خورو نو داسې چې کله د هغې میټابولیزم کېږي، یعنی په اصطلاح باندې چې کله هغه جذب کېږي زموږ وجود ته او کیمیاوي عملونه منځ کې راځي نو داسې د ښو شیانو سره سره ځینې فاسد مواد یا چې نقصان دي شی نه وي هغه هم جوړېږي. نو د ګردې دنده بیا دا ده چې دا شی نه د وجود نه د تشوبولو په واسطه باندې وباسي او ورسره په د ګردې داسې ځینې دندې لري لکه د وینې په جوړولو کې ډېر دغه لري رول، فعال رول لري. د ینه په صفا کولو کې لري. وټامین ډي چې دی د انسان په وجود کې داغه په اکټیو کولو کې ډېر رول لري. د انسان د جسم په چې څومره اوبه باید د انسان اوس کې څومره داغه د جسم سره شي او اضافه اوبه د وجود نه داغه کې هغه کې ډېره ضروري دنده ده. او یو مهمه دنده بلې ده چې موږ چې کوم شی نه خرو په دې کې داسې تیزابیت ځین شی نه کوي هغه د وجود د وینې د تیزاب سطحه نورمال لیول کې ساتل دا هم د ګردو یو مهمه دنده ده. او د دې نه علاوه نور ډېر وړې وړې شته خو دا مهمه دنده باندې کوم خبرې کوم دا په زیاتې خلې ځکه چې ورځې کې به یاد مو ساتل شي.
او کور بدن ډاکټر صاحب رښتیا هم چې د پښتورګو دنده لکه د انسان د بدن د نورو برخو په څیر ډېرې دي او ډېرې پیچلې دي. خو خدای چې تاسو یې عامه ته اشاره وکړه او مشهور ته اشاره وکړه چې د اوریدونکو په ذهن کې هم پاتې شي. ډاکټر صاحب کله چې په افغانستان کې د پښتورګو یا هم د ګردو د ناروغیو یادونه کیږي نو د پښتورګو ډبره یا هم سنگ ګرده چې ورته وایي دا یې په سر کې ده. شاید نور ناروغي هم په افغانستان کې د ګردې عاموي یا په نړۍ کې اما د دغه ډبرې یادونه ډېره کیږي. الګ زر به په همدې باندې تم شو. ممکن اوریدونکو هم وړاندې په دې اړه باندې خپلې پوښتنې ولري ځکه پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې دا موضوع ما پوسټ کړی و نو ګڼو اوریدونکو پر همدې مسله باندې پوښتنې پریښوي. دغه د پښتورګو ډبره یا تیګه دا څه ډول پروسه ده؟ څه ډول جوړیږي او ولې رامنځته کیږي د انسان په پښتورګو کې تیګه؟
دا ډیره مهمه او ښه پوښتنه ده ځکه چې دا ډیره عامه ده. ټول نه زیاته د ګردو هم دا تیګې چې دي دا ټول نه عامه ناروغتیا ده د ګردو. یو خدای دا اوله وجه چې افغانستان د دنیا او د نړۍ د ختیځ کې واسره چې کوم ملکونه دي پاسو لاندې اکویټور سره دلته خو دا انور ډېر مستقیم راځي نو دا علاقې موږ ګرمې موسم هم لرو او ډېره ګرمې هم لرو. نو د دې د وجه نه کله چې د ګرمې په موسم کې اوبه کمې وڅښلی شي یا داسې مواد وخوړل شي چې هغه کې د تیلو جوړولو هغه کوم مواد پکې وي لکه کلسیم پکې وي یا مګنیسیم پکې وي یا اکزالیټ پکې وي نو دا شی نه چې کله دې په دغه علاقو کې چې هلته بیا اوبه هم پاکې نه وي او نور خوراک شینو کې ملاوټ شي نه وي دا غیر د وژنې دا تیګه ډیره عامه ده. تیګه بیا د ګردې چې دي دا څو قسم دي یعنی هغه خو چې دا کله عملیات وشي یا د لیزر په واسطه باندې اندوسکوپي په واسطه باندې شي به چې موږ چې کو هغه معلومات کیږي چې دا اوس کومه تیګه ده او بیا ایټیولوژي چې موږ ورته په سلام باندې یا د دې چې کوم عوامل یې هم بیا فرق کوي خو ټول نورمال اتیا 15% همدا کلسیم او اکزالیټ تیګه ده. کلسیم په دې کې عام ده او د دې خلکو په ډېر عوامل دي خو یا وجدا به چې کوم خلک ته جوړي هغه په تاسو بولو کې درار کې کلسیم د نورو خلکو په نسبت یو څه زیات درکې او زی په دې چې متیا درکې نو بیا یو بل شی هم دی کار لري هغه دا چې خوراکونه اوسه خو چې هغه لري ته مولري لکه پالک شو او دا شنه سبزی شو زمې داسې شي نه دي نو بیا امکان لري چې دا ډول سره یو ځای شي او کوم کم یو سکري شي نو د تیګې دا ورکی بیا که تاسو بل پښتنه لري چې دغه یعنی سره کم درد کوي یا تبه لري چې هغه دغه چې کوم کلینیکل پکچر دی هغه یې در په خبرې کوي.
او ډاکټر صاحب ته ورسره راځو فقط هم دې بس کې غوړم زلک زره تام شم چې تاسو یادونه وکړه چې ګرمۍ یو لامل دی چې دغه تیګه رامنځته کیږي. د اوبو نڅخل بل لامل دی چې مثلا سړی په ګرمۍ کې دوامدار اوبو نڅخي دا ممکن دی بایسي چې تیګه رامنځته شي. بل د پاکو اوبو نشټوالی خپل مثلا یو لامل دی او دغه کلسیم او مګنیزیم د دې خوړل دا په کومو موادو کې دی یعنی په مجموع کې له خوړو سره احتیاط سره باید وکي او اوبه هم باید سره منظم واخلي پاکي اوبه ځکه کچیر ته پاکي اوبه نوي هم د دې تیګرامل کېدلی سي. نو دغه کلسیم او مګنیزیم یادونه مو کړه ډاکټر صاحب دام په کوم خوراکي توکو کې شته او کنه دا
بالکل دام خو پښتنه دا اول خطول نغټ دغه دا د زمنګ د انسان د ډوکی چې دا ټول کلسیم نه جوړ دي او کلسیم چې ډېر عام په ډېر شینو کې دي خو کم چې د دغه دي ماسته دي شوده دي او دا راشي نه دی چې دا یعنی کوم دا څنګه چې راځي ډېری پروګرس مو ته غواو او دا وزه نه او دې څنګه چې راځي که چاته یو څوک کلسیم بيخي و نخري دا هم نقصان کوي ځکه نقصان بیا به د دې اړو په کلسیم راځي. نو اصل کې پدې کې مهمه خبره ده نه چې کلسیم څومره وخري څومره نخري چې کلسیم کرام شي وجود کې دومره بس هغه وس کې چې هغه په ان حل شي په یو بوکي نه چې هغه الټا کلک پکې راشي پرسیپټیټ په واستلاماندی یا هغه نتیجه جوړ شي نو دا کلشم چې دی په ډیرو شیانو کې شته، خو د کلشم نن سبا د یورولوژي کوم پروفیسران دي، کوم مرجع دي چې دا ګایډلاینز جوړي، لکه یورپین اسوسییشن اف یورولوژي، هغوی دا هیڅکله نه وایي چې تاسو کلشم مخ بند کړئ. کلشم دی وی خو چې وګور سره دومره اندازه کې اوس کې بل خبر ده چې دا په هر چا کې کلشم تیګه نه جوړي. هغه خلک چې ایل سی تورمند دي ته زیات امکان دی چې هغوی ته وشي، لکه چا پلار کې شوي یا مور کې شوي یا خاندان کې شوي، هغوی به د مخکې مخکې نه خپل چیک اپ وکړي چې دوی ته کوم داسې شکړه د مشکل شته او که نه. او چې کله هغوی خلکو ټسونه وکړي، نو بیا هغوی ته موږ د مخکې نه صرف دا چې د اوبو ډېر سکل او داسې نورې دوایانې شته چې موږ ورته خودی شو، هغوی ته بیا تیږه نه جوړېږي. نو دې لپاره عامه پوهاوی اویرنس پکار دی چې کوم خلک تیږه ته پرون وي، عامه خلکو ته ډېر توجه دې وشي او عامو خلکو ته هم دومره اوبه ورکړل شي چې هغوی هم تیږه جوړې نه کړي.
و کور ودان ډاکټر صاحب، معنا دا چې د تیږې په جوړولو کې ارسیات ډیر رول لري، که چیرته د چا پلار مور یا مثلا انی بابا دغه سي تکلیف درلودلی وي یا تیر کړی وینو، شاید د بل نسل ته هم دغه ستونزه انتقال شي. په هر حال وروسته به بیا خبرې وکړو چې دغه عوامل سول څنګه مخنی ولې سو، او دغه کلسیم او مګنیزیم چې دغه هم د وجود مهم ویټامینونه دي چې باید واخیستل سي، او مهم عناصر دي چې باید پوره وسی، امدا چې څه ډول واخیستل سي، په دې به بیا وروسته خبرې کوو. او اوریدونکو ته ډاکټر صاحب نوبات ورکوو، اوریدونکو منتظر دي له دوی سره خبرې کوو. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنو پروګرام له ازادي رادیو ناوړي.
السلام علیکم لوجن صاحب، دا جرام د څنګه ته بخیر
یو ډیر مننه ته هم ستړی مشه کوم ځانې دی اړیکه نیولې ده، او تاسو د پښتورګو پاړه کومه مشخصه پښتنه لري؟
ډیر مننه چې موږ تم وخت راکړې چې نو تاسو سره د خپل سلام سره د سره پاړې کې
هم ښه مهرباني وکړئ.
پښتنه مو دغه د ډاکټر صاحب څخه لوژن صاحب چې دغه د پښتورګو ډبرې چې دي دغه زموږ په هېواد کې، یعنې په افغانستان کې دوا شته که نه؟ سه پاکستان ته خو چې به خلک ولاړه دوا بیا وکړلې، هغه ډبرې به ویلې سولې د دوا په ذریعه بیا ویلې کړلې. مته افغانستان کې اوس دغه دوا شته که نه؟ سه دغه دوا یې شته که نه؟ سه او بل مې د ډاکټر صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دا ته چیش او چیش تاوان کوي، چې مثال د تاوان په ستونزو په برابر یم د اورېدونکو ته موږ ته معلومات راکړي چې دا ته چیش تاوان کوي، چې وایي چې دغه شی سه سړی بیا پریز وکړي، او دغه سهار وخت کې په ناره باندې تودې اوبه څښل چې یعنې داسې ګرمې اوبه یي هغه سړی چې دا اوس دا خلک وایي وایي ګټه کوي، نو چې اوس ډاکټر صاحب په جاړو موږ ته معلومات راکړي چې اوس دا اوس ګټه لري که نه لري، او پر هغه شانو خبرې وکړي چې دغه تاوان سړي ته کوي. دغه پوښتنه مو د ډاکټر صاحب څخه وه.
ښه کور ودان، ډېره مننه چې اړیکه مو ونیوله. مخکې هم یو څه ډاکټر صاحب پیتام سو په دې باندې، وروسته به بیا هم ستاسو پوښتنه باندې رڼا واچوي، او ټوله خپرونه په همدې باندې ده چې څنګه تاسو که دغه ستونزه لرئ د ګردو یا د پښتورګو څنګه درملنه وکړي، او که نه لرئ څنګه ځان ترې وساتئ. نو انشاءالله خپرونه واورئ، د خپرونې تر پایه به مو عامه پوهاوی یو څه زیات شي، او انشاءالله چې دا خپرونه به درسره مرسته وکړي. د ډاکټر صاحب سپارښتنې ډېرې په زړه پورې دي. ورځو بل اورېدونکو ته نوبات ورکوو، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
خدای پاک دې مان قبول کړه. محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تاسو ته، او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ به.
ډېره مننه ستړي مشي اتل صاحب، څه لرئ تاسو د ګردو یا پښتورګو پاړه؟
خدای پاک خوشاله کړي. یو نلی مننه محترم اسدالله الدین صاحب، ډېر شایسته موضوع دې ټاکلې ده. یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم. الدین صاحب محترم، از ما دې پوښتنې دې ډاکټر صاحب محترم څخه. اوله پوښتنه خو مې دا غږ ځینې چې دلته زموږ یو قریب وو، نو هغه دغه د پښتورګو ډبرې درلودلې، بیا دلته په هلمند ولایت کې دوایي وکړلې، ولاړې کندهار ولایت ته، ډاکټرانو ورته وویل چې دا موږ د دوا په ذریعه اپریشن ته ضرورت نشته، د دوا په ذریعه مثال د خبرې موږ دغه ډبرې ایسته کوو. نو د خدای تر اباده پیسې ما اسدالله الدین صاحب ډاکټرانو ځینې واخیستلې، هېڅ فایده نه ورته وکړل. اخر دغه ته مجبوره شو چې اپریشن وکړي. فقط دا دوا او دغه تاثیر باندې کړی و الدین صاحب چې دغه ډبرې رنګ یې څاړولی و. نو زما د ډاکټر صاحب محترم څخه دغه پوښتنه ده چې اورېدونکو ته عامه پوهاوی ورکړي، مثال چې دغه د دوا په ذریعه واقعا دغه ډبرې لویلې، که دغه چې دغه ډاکټران د خلکو څخه پیسې اخلي. دومه پوښتنه مې دا و محترم اسدالله الدین صاحب، زه خپله چې تریو شی وخورم لکه کورت الدین صاحب محترم، ما داسې اورېدلي دلته ډاکټرانو څخه چې انسان اوبه ډېرې څښي هغه د پښتورګي مثال در ډېره وخته پورې سالم پاتې کېږي. زه وایم که دغه مثال دغه اوبه چې ډېرې څښي کېږي دغه هم پښتورګو ته ګټه کوي که نه کوي. دغه دوې پوښتنې مې په لنډو کې ډاکټر صاحب جواب کړي الدین صاحب.
کور ودان اتل سره سلامات او سیدره مننه. یو بل اوریدونکو هم راخلو، بیا ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو، بیا به اوریدونکو منتظر پاتې شي چې ډاکټر صاحب ورته ځوابونه وایي. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ کې.
سلام علیکم محترم صاحب، جوړاس کولګ جوړاس،
سلام علیکم. شکر مننه کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د ګردو یا پختورګو پاړه کوم پختنه لری مهرباني. مهرباني خبر یو کې کا په زمونږ مهرباني سره شماره داریم.
دمه ولا غرافتم دمه ډاکټر مو عینات کړم، میګه ګردې میکروبیا ای چی کوم راويش کې تا دوی دارم متنه کړ از ډاکټر امی
میده شما میکروبی شده، حتما رادیو را بشنوین انشالله که دکتر صبرتان جواب خواهد داد. سلامت باشین، زنده باشین. منونه چی اړیکه مو نیولی و دکتر صبر رازی اوس تاسو ته نوبت درکو. دغه دی اوریدونکو پختنی حتما تاسو ځان سره یاداشت کړی دی، نو هغه اول اوریدونکو به را شروع کو چی اړیکه نیولی و وای چې شی تاوان رسی که څوک د ګردې ډبره ولري یا هم د پختورګو ډبره ولري. زمن کې په دواو باندې د ډبرو د استکول په اړه هم تل څه پوښتنه درلو د هم غوړیدونکو څه وایي ډاکټر سمیر باندې مایک تاسو خدمت کړي.
او تقریبا دا دریو غوړیدونکو چې کوم پوښتنه کړي دي کومه خلاصه کوي، یو خو د پوښتنه دا و چې دوا په ذریعہ باندې دا ویل کیږي او یا لویږي کنه، او بل عمومي تور باندې درې وړو دا پوښتنه کوي چې او به څومره وسکی کنه، د اوبو څومره رول لري، او یو ودونکو ول چې میکروب زما ګرځې کړي. دا ول پښتنه چې دا چې آیا دوا په ذریعہ باندې تیګي ویل کیږي کنه؟ دوا په ذریعہ باندې صرف یو رقم تیګي ویل کیږي چې هغه تمنګ یوریک اسید سٹونز وایي. یوریک اسید یو شی دی چې هغه د دا غوښه چې سولې خوري او خاص کر سره غوښه لکه وړه او غټه دواړه مې او د چرګ د غوښه نه علاوه دین دې کې یو مواد هغه چې یوریک اسید جوړي. دا یوریک اسید چې دی دغه تیګي د دوا په ذریعہ باندې موږ ویل کولای شو، خو دومره نه چې ډېر غټ وي او اندازه کې یو سانتي یا دو سانتي پورې وي. ام درې پښتنه سره تړلې دویمه پښتنه دا و چې اوبدون کې ویل چې آیا تیګي د دوا په ذریعہ لویږي کنه؟ وو چې کله د ګردې تیګي وړي وي لکه 15 شپږ وو اتو ملي پورې، یعنی یو سانتي نم کم، او ځنې حتی ځنې وخت په یو سانتي پورې چشي، نو دا د ګردې نه د حالې په واسطه باندې اول مسانې تر ویږي او مسالې نه بیا د مجرا ادرار په واسطه باندې باندې وته شي. یورولوجستان موږ اکثره دا وایو چې وو شپږ وو ملي تیګه هغه ته موږ انتظارم کوو، او بیا داسې دوام ورکو که حالب کې تیګه بندوي یا مجرا ادرار کې بندوي چې دغه د حالب چې کوم د ګردې او د مسانې په منځ کې کوم پایپ دی هغه ته حالب موږ وایو، او بیا چې د مسانې نه د باندې وځي د الای تناسلي کې چې کوم پایپ دی دا مجرا ادرار دغه د وینې شته دا لږ آزاد کی او هغه تیګه چې چاته نه ختوي دا وځي. نو دا خبر پښتنه خو جواب شي. اوس دوه درې ورځې هم دا پښتنه کړې و چې وبه باید څومره وسکی، او به چې دی انسان باید دومره وسکی خدا چې کوم د دوه تش ادرار تش امتیاز سپین راشي، که زه لري ویډیو مطلب دا چې کوم دی وسکی، او دا نو چې تش امتیاز ادرار سپینایي د دې لپاره به په وړي کې به ډېرې اوبه څښي، او په جمعي کې به کم څښي، ځکه جمعي کې زموږ د وجود نه خوله نه کوو موږ، نو ټولې اوبه زموږ د وجود نه هم د دې تش ادرار په واسطه باندې وځي که موږ لږې اوبه وڅښو نو سپینېږي. او څومره د یو انسان لپاره څومره تش ادرار ضروري دی؟ یو د چا وزن کاویا کیلو وي، نو کم از کم د اویا سی سی باید په یو ساعت کې دومره تش امتیاز د راشي. که دا اویا سی سی کم از کم په یو ګنټه کې کوي، په دوه ساعته کې یو سل څلوېښت سی سی شوي، په درې کې 210 شوي، دغسې اندازه سړی لګولی شي چې تش امتیاز څومره سپین وي، او دغه اندازه د وزن په مطابق باندې په یو ساعت کې د یو سی سی نه زیاته وي، نو دا ښه خبره ده. نو دسې بیا امکان لري چې هغه خلکو ته څوک ارسي کوم دغه نه لري مشکل نه لري، نو هغه عام خلکو ته بهتیږه به انشاءالله نه کېږي، او څوک چې ارسي مشکل لري هغوی دپاره بیا د نورو دوایانو هم ضرورت دی، که اوبه هغه ډېرې اوس کې بیا هم کېدای شي هغوی جوړې کړي، خو هغې دپاره بیا ډاکټر سره رابطه پکار ده چې ډاکټر هغوی هغه مرض تشخیص کړي، او د هغې مطابق د ډېرو اوبو څښلو نه علاوه نور هم کوم دوا هغه ته توصیه کوي چې هغه ورته جوړې کړي.
کور ودان دغه د اوبو څخلو بحث چې د ډیر عام دی او ډیر مهم دی په افغانستان کې. یو بل موضوع هم د ډاکټر صاحب تاسو د اشاره وکړه چې انسان خپل کولای شي د ځان ماینه او کې په عام اصطلاح کې چیرته د ادرار رنگ بدلیږي، دا معنی چې انسان کم یو بس خلیدی او کله نا کله په زینو تبو کې هم چې دغه وایرل مریضی چې دی یا دغه کوم میکروبونه چې دی انسان وجود ته داخل شي دا هم د ادرار او رنگ باندې تاثیر کوي چې دا هم ممکن تاسو اوریدونکو ته واضح کړي. اما پام وخت کې چیرته انسان ادرار رنگ کړي باید پوڅي چې اوبه کمې اسخلي یا مایات کم اخیستي باید او بوته یو څه پاملرنه وکړي. او ځینې کسان ډاکټر صاحب خدای چاندې مسله کې ورته اشاره وکړي ځینې کسان خپل ادرار تر ډیره ساتي یا خدای د چ په افغانستان کې ستونزې دا دي چې په خارونو کې مثلا په هغه د امکانات کم دي یا ځینې کسان عادت لري چې مثلا د شپې مثلا کې په خوب کې ودی لټین ولې تر هغه پورې چې مثلا ډیر په تکلیف نسی نزي مثلا نه ځان نه پورته کیږي دغه د ادرار ساتل هم کوم ستونزې زیږوي خصوصا د ګردو لپاره کوم ستونزې پیدا کوي او کنه
و لودین صاحب دا د ادرار ساتنه چې تا د ډیره زیاته بیا چې کوم مشکل جوړي هغه مسانې د پاره جوړي ګوردې د پاره هم جوړول شي خو یو واره دوه واره نه که چاته یو سړی یو انسان ډیر میاشت په کلو کلو دا عادت تکراري نو بیا چې مسانه ډیره ډکه شي نو فشار ګوردې ته ځي ګوردې باندې فشار راځي بیا ګوردا تشې متیازې کم جوړي کېدای شي د تا نور مشکل جوړ شي ګوردا خو هغه بیا په اوږده محل کې دا کول شي او په لنډ محل کې که یو څوک په دوه شپېتو کالو نه زیات عمر وی او ادرار ورساتي کې د شهر چور ته شم دي بند شي مثلا اسکار پرې دي هغه به یو بل بحث دی نو هغه ته هم کبه راش خو هغه بیا د مسانې مربوط زیات کیږي نو د غتیرو پښتنو کې یو پښتنه پاتې شو چې هغه یو مرګري ول ما ګورده میکروب ده نو ګورده د میکروب دوا دلته شته په افغانستان کې خو اولی علت معلومه ولې چې ولدو کم میکروب دی نو د تشو ادرار باندې او ماینه مورته وي کلچر چې هغه کاشتې وشي چې وګوري چې کم میکروب پدې کې دی او بلکې ګوردې لاره بند نه وي او ادراري وزي او صرف میکروب وي نو ان شاء الله د دې خطه دا وشته ده که شکر لري خو به بخي کامیاب دی ان شاء الله.
بله کور ودان او ډاکټر صاحب هم دې پوښتنو کې تاسو چې جواب کوي یو ډول داسې ډبرې دي چې تاسو یو طبي سلا ورته کارول چې هغه په دوا باندې لمنځه ځي خو په دې شرط چې هغه اندازې مثلا تر میلیمتر پورې محدود وي یا مثلا تر سانتي پورې دغه تفکیک یا دغه څرک آیا په سطحي معایناتو کې لګیدل شي چې د ګردې یا د پښتورګي د ډبرې اندازه معلومه شي او بیا دا څرک لګیږي چې په دوا باندې لمنځه ځي او کنه یعنی مخکې دې چې دغه حالت ناروغ ورسیږي دغه څرک تاسو سره قم لګوي چې دا ډبره مثلا وړه ده په وړه ده صحیح ده په دوا لمنځه ځي کنه ځي دغه څرک د لګول لپاره کوم ډول وسایل کاروي او آیا دغه وسایل په ولایتونو کې هم شته ځکه مخکې غوړیدون کې ویل چې یو کس ډاکټر صاحبانو ویلي چې دغه تیګه دې په دوا لري کیږي اما بل اخره انتظار خبره تر عملیاتو پورې ورسیږي.
لدین صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده او ډیره د دې آسان جواب دی کله هم چې موږ د ګردې معاینات کوو چې ډبره معلومه کړو دوه معاینات ډیر عام دي یو تلویزیونی معاینه موږ کوو تلویزیونی معاینه چې په اصطلاح ورته عام خلک وایي هغه ته اصل کې الټرا ساوند مرته وایي یا الټرا سونوګرافي تلویزیونی معاینه د افغانستان په هر ولایت کې شته هر ځای کې شته هغه د ګردې بیخي سایز ګرده کې تیګه د دوه او دریو ملي پورې هم معلومول شي او غټه خوري رسانه معلومیږي او چې کله تلویزیونی معاینه باندې تیګه معلومه شي دویم د معاینه چې د کول په کار دی بیا هغه ایکسرې ده ساده ایکسرې ساده ایکسرې د افغانستان په هر ولایت کې په هر ښار کې په هر ولسوالۍ کې شته او چې کله یو تیګه په تلویزیونی معاینه باندې الټرا ساوند باندې معلومه شي چې شته او په ایکسرې کې نه راځي او نو بیا د دې دا مطلب هغه مطلب دی چې دا یورپی سرټی دا کوم چې ما مخ اشاره ورته کړو او دا بیا په دوا په واسطه باندې او د وګړو د سکول په واسطه باندې د منځ دی ویل کیږي او دا ټول معنات د افغانستان کې ارزښت کوي هیڅ مشکل نه کېږي.
بله او ډاکټر صاحب کله چې دغه تیګه مېده کیږي د دوا په وسیله باندې او د نننه بیا راځي مسانې ته مسانې نه بیا د ادرار لاره نوځي آیا د دې احتمال هم سچ دغه تیګه په مسانه کې بند پاتې شي ځکه کله ناکره داسې پیښې شوي یا لکه تر لږه دغه ډول شکایتونه هم ناروغانو کړي؟
چې دغه دوه خبرې دي یو هغه پایپ دی چې د ګردې او د مسانې په منځ کې دی او بیا د مسانې نه باندې کوم پیپ چې د ګردې او د مسانې په منځ کې دی هغه وړوکی دی نسبت هغه ته چې د مسانې نه باندې کوکه پاس نه تیګه راشي لاندې باید بند نه شي خو که چېرته میکروبي شي او غذای التهاب وکړي پړسو پیدا کړي بیا تیګه بندېدای شي په هغې صورت کې بیا امکان لري که تیګه بنده شي بیا مریض بستر شي یو انټیبایوټیک ورته ورکړل شي چې د التهاب کم شي او که چېرته نه وځي نو هغه اندوسکوپي چې موږ ورته وایو یا په عامه اصطلاح کې لیزر ورته وایو موږ لاړ شو یو نری غونډې کیمره بوزو او هغې کې چې دا تیګه ده دوه درې ځایه کوروي باسو خو هغه ډیر کم وي، ممکن 15 یا 16 فیصد خلکو کې داسې کار وشي. کومه چې د ګردې نه مسانې تراله امکان ډیر کم ده چې بیا د مسانې نه باندې وتلو کې دا څه مشکل جوړ کړي.
یعنی استثناءات به پکې چې هغه مسانه میکروبی وي یا کوم بل ستونزه کله چې له پښتورګي نه تیګه خطا شو بیا نو وروسته تاسو وایي چې ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. راځئ دغه هغه باندې لږ زره تام شو چې آیا ارسیات پکې رول لري په ښځو او نارینه وو کې هم داسې څه توپیر شته، یعنی جنسیت هم پکې رول لري چې د ښځینه وو پښتورګي ډیر زیانګالي یا مثلا له خطر سره مخ کیدونکي دي که د نارینه وو یا د ماشومانو یا د لویانو دغسې کوم ډول کټګوري هم شته په طبابت کې کنه د هر چا د هر ځوان هر ماشوم هر لوی پښتورګي ممکن له ډبرې سره مخامخ شي؟
زیات زما ته خپل فکر مندي افغانستان کې خو متاسفانه چې موږ داسې کوم ریسرچ نه لرو چې موږ فکر ورکو چې دومره دي، خو یو زمونږ د ډاکټرانو خپل پریکټس کې کوم اندازه وي. زمونږ په ذاته خیال ښځې په افغانستان کې زیات تیږې دغه ته مخامخ کېږي، تیږې زیات جوړي. هغه دا چې دوی زما په خپل فکر مندي په اشپزخانه کې زیات پاتې کېږي، هغه ځای ګرم وي نو که هلته چې کوم ځای ګرم وي ګرم ځي کې د انسان نه خوله ځي، خوله چې ځي بیا نو د ادرار مقدار کمیږي، ادرار مقدار چې کم شي په هغې کې دا کوم کیلشیم حل کول ډېر مشکل وي او تیږې په دې کې جوړېږي. نور تقریبا ارسی چې کوم د دې اړخ دی هغه په غټو کې هم دی وړو کې هم دی ټولو کې دی، خو د ښځو دغه به زیات وي، تیږې به زیات وي په افغانستان کې زما په خپل فکر باندې دغه نسلونه. دا د اورال د دنیا خبر نه کوم چې د افغانستان خبره کوم.
بله او ډاکټر صاحب راځي بیا به وروسته د ګردو نورو مریضای ته هم ورش، خو په همدې تیګه کې پاتې کیږو یا ډبره کې پاتې کیږو، په عواملو باندې تم شو چې عوامل څه دي او تیګې څو ډول دي، کوم ډول په دوا لري کې د لري کېږي، کوم ډول مثلا په انډیسکوپی باندې یا مثلا د کوم پایپ لار نه چې تاسو مثلا کیمرا ورولې یالته ماتوي بیا را وزي او ځینې داس دي چې ممکن عملیاتو ته اړتیا وي، جراحي ته اړتیا وي چې د انسان ناس ورته وسیرل شي. دغه درملنې امکانات په افغانستان کې څومره دي او څومره بریالي دي، خصوصا کله چې د عملیاتو یادونه کیږي، کله چې د یو انسان ګیډه څیریږي د یو عملیات لپاره، آیا بریالي دي دغه تګلارې چې تاسو وایي او نتیجه ورکوي؟
جرح په واسطه یا سرجري یا اوپن سرجري په اسلام علیکم کو هغه اوس ډیر کم شوی دی په دنیا کې او نصر په افغانستان کې. ټیګه چې وړوي اول خو موږ دې تم دا انتظار وی چې په دوا په واسطه باندې شي اوزي کني د دوا په واسطه باندې ویل شي. دویمه کټګوري کې بیا یو بل دغه راځي چې هغه ته موږ لیتوټریپسي وایو، یا هغه د شوا چې په عام اصطلاح خلک ورته وایي چې مریض صرف یا په افغانستان کې د اصطلاح د پرچمالي کې صوتي لیزر ورته موږ وایو چې نه یو مریض په کټ کې پروت وي او د پاسنه ماشين نازي د ګردې کې دننه د هوا د فشار په واسطه باندې دا راکیا هوا د فشار په واسطه باندې مده کې وبې وزي. په دریم اول دوا چې ویل شي بیا د دوا چې خپلې وباسي، دریم د لټوټسي، تلورم کې بیا مونږه دا څه کولای شو چې د مجرا ادرار په واسطه باندې مسانې پورې او د مسانې په حالت ته عین چې ګردې ته رسیدې شو او دا هلته مونږ دوه درې تلور ځای کو راوي باسو او د دې نه پاتې راځي د ملا په موږ یو کیمرا ورته راولې شو او هلته مې ده کولې شو او پنځمه کې بیا موږ اوپن سرجري کوو چې هغه کې مریض وڅیږي. نو دا ټولې کټګوریز موږ سره شته چې دنیا کې کم شي نه دي، بس افغانستان خو بیا هم یو غریب هیواد دی، موږ سره به متخصصین په هر شکل ډېر زیات بنه وي، خو هر کټګوري کې دومره متخصصین کم از کم لرو چې موږ هیواد خود اکتفا کیږي. او داسې ویل شم چې یو وخت وو چې موږ خلک پاکستان ته تلل او هر عملیات لپاره اوس تقریبا 95% پورې موږ د خپل وطنوالو هغه ضرورت هم دلته پوره کولی شو، خو بیا هم 15% یا 16% کېدای شي داسې مریضان وي چې ډېر پیشرفته وسایل غواړي، هغه موږ دلته ونه لرو. نو هغه بیا
بله ډاکټر صاحب ممکن اوریدونکو سره دا پوښتنه وي په ولایتونو کې خو به شاید تاسو معلومات نه لرئ، اما په کابل کې کوم دولتي روغتونونه دي چې د پښتورګو د تیګې علاج کوي؟ که چیرته مثلا عملیات هم د څو رقم عملیاتونو ته اړتیا وي مثلا یا د دارو درملو لاره، کوم روختونه د چنن سبا حساب کې د لشي البته الحیات روختونه خو چې تاسو پکې فعالیت لري دا به له شک زکه خصوصي روختون ده کې به امکانات وي خو لګښت به هم راځي اما دولتي روختونه کې چې زموږ تاسو وطنوالان یا وطنداران به وزله دي واسینه رسیږي نو کوم دولتي روختونه دغه ډول خدمات وړاندې کوي
په کابل کې خو دا دلته جمهوریت روغتون چې بیا علي جناب په نوم باندې سلطه انتقال شوی دی د یورولوژي پورا متخصصین لري موږ مرګري د ملي پیژندنې ډاکټر ډاکټران لري او تاسو د بستر کې دی او وزیر اکبر خان کې دی نو شته دی لره نور د تفصیلاتو باندې خو نه خبر او کله د تفصیلاتو دا سیاسي خبره شي چې خو دولت هم خپل کوشش کوي او د یورولوژي وړونه په هر ځای کې فعال دي او خو بیا هم په خو هم اوسم دولتي روتونه اکتفا نه کوي نو ځکه بیا شخصي او خصوصي روتونه هم دغه شوي دي نو ټول لګیا د خلکو په خدمت کې او خپل کوشش کوي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې مخکې لې چې اوریدونکو ته نوبات ورکو زه او بل پختره هم کوم بیا اوریدونکو ته نوبات ورکو چې خپل پختنی وکي چې دغه پختورګي لکوم نور او ناروغي سره مخ کېدلی شي علاوه دې چې تیګي مثلا تر ټولو عام ناروغي ده چې په نړۍ کې او په افغانستان کې عامه ده اما نور کوم هغه ناروغي دي چې پختورګي ور سره د ژوند په اوږدو کې مخ کېدلی شي
مدین صاحب د پختورګي چې ټولو نه راټي ناروغي دي او ډېر عام دي د شکر نه چې پختورګي کم ضعیف کیږي او یاد فشار نه دا دې عام ځکه دی چې دا شکر او فشار ډېر زموږ په مملکت کې او په ټول نړۍ کې دا عام ناروغي دي شکر او فشار نه بیا ګرده ضعیفېږي د ګردې هغه فلټر صحیح کار نه کوي حتی پروټین وباسي او ډېر مشکلات جوړېږي دا زموږ مربوط کېږي نه زه خپل خو یورولوژیست یم یورولوژي موږ د جراحي مربوط نو موږ راشو دلته بیا د جراحي مربوط چې کومې د ناروغي د پښتورګو هغه کې هغه ته براشو اکی د تیګ نه علاوه ګوتم کې کوي کېږي نو که څنګه چې زموږ مرګري ویل نو کوم وخت شي او بل دا چې د سرطان سرطان ډېر عام دی د افغانستان کې مشته د پاکستان په دې ټولو علاقو کې د سرطان ډېر عام دی او د میکروب هم علاج د دوا په ذریعہ باندې دی او سرطان کې بیا جراحي دا کېږي دا عام دي موږ باید ډیر زیات بس ونه ګرځو صرف دا چې کوم عمومي ډیر عام دي دا خبره کوم د پښتو د ګټګا میکروب سرطان او د شکر او د فشار نه دغه ضعیفي دا یا مې به څه دا بیا مې ویل غوښتل په دې کې دي
بله او ډاکټر صاحب افغانستان کې خوندن سبا غدا تاسو ګرځي مخ کې ویل چې په سیاسي مسلو نه غواړو خبري وکړو زموږ تاسو هدف دا نه دی چې سیاسي خبري وکړو یا غ دولتي تګلارو باندې تماس ونیسو هغه د پښتورګو کوم ترانسپلانټ یو یا فکر کوم لیو انسان نه بل انسان ته د پښتورګو انتقال او هغه هم د طالبانو د حکومت له خوا هغه کار بند شو او ویل چې دا ناروا دی دغه پروسه هم په افغانستان کې وا په خوا خصوصا په هرات ولایت کې دغه ترانسپلانټ څو وخت کېږي چې ګرده یا پښتورګي بشپړ لمنځلار شي بیا ورته د بل انسان پښتورګي انتقالي او کله پښتورګي لمنځځي د انسان ژوند څنګه آیا لمنځه وسرځي او کنه د انسان د وجود نور غړي د انسان د ژوند د دوام لامل کېدلی سي له پښتورګو پرته
مودین صاحب پښتورګي نه بغیر یعنی یو پښتورګي خو کم از کم ضروري دی که انسان یو پښتورګي ملري نو هغه بیا ژوند نشي کولی هغه ته بیا یا ډایلیس کیږي ډایلیس هغه ته ورته چې کوم وخت صفایي کوي او تا کې دریواري او یو بل ورته ورته لګي نور چې کله ترانسپلانټ افغانستان کې کېده مخکېم کېده د تیرو څو میاشتې مخکې پرم کېده زه په دې نه پوهېږم چې دا هغه د بندېدو څو عوامل خو زما په فکر باندې څو عوامل دا و چې هغه کې به چې ګورده چې نه اخیستل کېده نو هغه کس به کې به ډېر مشکلات چې چا به پیسې ورکړي او د بل چا نه به ګورده واخیسته نو شاید حکومت دې ته پر سوچ کړی وي دې ته یو هغه لپاره یو لایحه عمل جوړ شي چې داسې ونه شي چې یو غریب سړی دا ګورده واخیستل شي او بل چا ته ولګول شي نو یو خدا وجوه او هغه په افغانستان کې دن کې دی دا غي ټول امکانات دلته شته دی عبدالتی روغتون کې او په شخصي روغتون کې کېږي نو هغه امید دی چې هغه به زر شروع شي خو پښتورګي نه بغیر انسان یو څور دی نه علاوه ژوند نشي کولی یا به ډایلیس کې نو پښتورګي ډېر ضروري دی او چې کله پښتورګي څو وجه کې دی چې د میکروب په واسطه باندې خراب شي دیخي یا سرطان چې دواړه ګردو کې دواړه ګردې وستل شي بیا به یو ګرده ورته شي او شکر او فشار څنګه مامل هغه ګردې خرابېږي هم دغه ډبرې ګردې خرابېږي نو دا یې څو عوامل دي چې کله ګرده خراب شي بیا خامخا به یو بل پښتورګي ورته ګرده ورته لګېږي انسان ژوند مخته نشي پوتلی.
بله، نو چې دومره مهم ارزښت لري اوریدونکو چې کله مو پښتورګي بشپړ لمن زولار شي بیا نو ډاکټر صاحب وایي چې ژوند امکان نه پیدا کوي. نه تقریبا قلب ته ورته ارزښت لري، زړه ته ورته ارزښت لري او باید چې د پښتورګي په ارزښت باندې پوه شو. اوس راځي ډاکټر صاحب لږ په دې تم شو چې کومې نښې نښانې دي چې یو پښتورګي ممکن له ستونزو سره مخامخ شي یا مثلا د ناروغۍ ابتدایي وي، که انسان په خپل بدن کې کومې نښې وګوري په ځان باندې باید شک وکړي او ورسی خپل معاینه وکړي تر څو د وجود دغه مهم غړی چې که چیرته خدای مکړه لمنځه ځي ژوند ورسره لمنځه ځي، نو هغه لومړنۍ نښې نښانې د پښتورګو د میکروبي کېدو یا هم د ناروغ کېدو یا هم د ډبرې پیدا کېدو څه شی دی؟
اولنۍ نښه خو که انسان کې د ګرده کې یا ډبره وي یا میکروب شي، درد احساس کوي انسان د املا کې د یو طرف ته یخي طرف ته چپ طرف ته نملاده کېږي. یو نښه یې دا ده چې سوزک کېږي، که میکروب شي نو سوزک کېږي. ځینې خلکو ته ادرار کې کېدای شي وینه راشي، ادرار کې خړ راشي، ډېر غلیظ راشي او بلته به ورسره انسان کوي او اشتها یې ورسره کمیږي. دا یې غټ غټ نښې ده او تبه یې ورسره نیسي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. په دې هیله چې اوریدونکي دغه مسلې په پام کې ونیسي، که چیرته خدای مکړه اوریدونکو تاسو دغسې نښې نښانې په ځان کې ګورئ یا هم د کورنۍ په نورو غړو کې، نو یو ځل مراجعه وکړئ. لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې تلویزیوني معاینه یا الټراساونډ یا هم دغه اکسرې یا پام اصطلاح عکس اخیستل دا نو د افغانستان په هر ولایت کې ښه پریمانه دي، نو ورسئ مراجعه وکړئ. ل خپل صحت سره باید پام وشي تر څو خدای مکړه چې صحت مو خراب نشي. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، دوی هم خپل پوښتنې لري. یو اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی. مهرباني وکړئ غږ مواصل دی، خبرې وکړئ.
السلام علیکم. جوړ خیرت ده؟
وعلیکم السلام. سلام، ډیره مننه. کوم ځای نیماړي کنیولې؟
د پکتیا مرکز ګرځیدو نیماړي کنیولې.
خا ګردیز نه خراغلی یتمن مو روژه ماته کړی د شاید تراوی مو هم کړی وینو. تاسو د ګردو یا د پښتورګو پاړه څه پښتنه لرئ؟
زونده و سیمنه محترم دی، ما خو د ګردو کې دوه کال کېږي، د چپ ګرده کې مې تقریبا نیم ملي شګه د ډیر دوایان مې مخړې. دلته په پکتیا کې بیرل منځلو محمدی کلینیک او باسین کلینیک دا سړیر دمونه یو شیبل شي تاسوونه ملایان خلکو راتو خو د ورزشم بازی واخور سره کومه موټر سایکل بنیم ساحه کې ډیر ګرځم. خو بیخي هغه تیږي نو حرکت کړی ده، نه کوم څه ده، نه زیاته څه ده. خو درد بیخي زیات دایمي درد لرم مور سره.
ښه، درد په کوم ځایو کې وي؟ کولای شئ ډاکټر صاحب سره خبرې وکړئ. ډاکټر صاحب کېدای ستاسو نن اضافي پوښتنې ولري.
مشکلات نشته، درد د ما په لکه د ملا تیر مین ټول ور سره مړ درد کوي او ځاتې سیمې مور سره خوږیږي. یو بل طرف ته تسي او چپ ګرده خو مې بیخي یعنی د سپېږ کوم چې دا ګردی درد دی. اوس ټیم مخ کې ګردی درد ربنده غي بیا باسین کلینیک ته ورغلم، یو څه ټیسټ وکړ الټرا ساوند، نو بیا نه مې دې شګه وکي. نو هغه درد او دغه درد یو شان دي، خو هغه لک تیغ دی، هغه لک قرار ده.
ښه، تاسو منتظر اوسئ ډاکټر صاحب. تاسو ته پوښتنه واضح ده که غواړئ چې د اوریدونکو سره خبرې وکړي؟
نه، دې ته به زه یو څو عامې خبرې وکړم چې نه مې لی تیګه چې دا که درد کوي او د دوه کول نه وتلې، نو دا بیا په دې ګرده کې دننه وصل ده، یعنی خطه ده. او چې دوه کلونه یو تیګه ونه وته، نو که چېرته دوا په واسطه خو دا ډېره دوایانې به ده کړي، بیا دې مراجعه وکړي. موږ به ورته انشاءالله کوشش ورته وکړو که دا دوا وي که نه، بیا به دېته موږ اندوسکوپي او دغه وکړو. اندوسکوپي ډېر اسانه علاج دی، هکې د کمرې په واسطه ملري کېږي، هغه عملیات هم نه دی. نو زما په فکر باندې دوه کاله ډېر کافي وخت دی چې انتظار وشي، نور دې ډېر نه پرېږدي. بل دا روزه چې تیر رژیدنه په دې مراجعه وکي او ان شاء الله چې دا به د اندوسکوپي په واسطه هم لري. خیر.
بله، او اندوسکوپي ډاکټر صاحب دغه کومه وسیله چې دا د خولې لارې نه تیریږي او هغه ته د پښتورګي ته کنه هم د پښو لارې؟
اول خو بده نه دا به اول دته به موږ سیټي سکین کوو. سیټي سکین داسې چې د دې په ګرده کې د زی بیخي معلوم شي که امکان لري د مجرا ادرار په واسطه باندې لاندې نه ورځو راوباسي کني د ملا کې د دې اړخ نه یو وړوکی غوندې یو سانتي غوندې فقط کیمرا دننه کوو درو باسي انشاءالله.
ښه، یعنی عامه دغه د معدې اندسکوپي چې دغه په خولې کې کوم ډول پایپ تیریږي دغه کومه طریقه چې کاروئ دا دغه له خولې لارې نه پایپ نه تیریږي؟
د پوستکي نه ځي یا د مجرا ادرار نه ځي د ګردې اندسکوپي.
ښه، کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه په دې چې دغه اورېدونکي پوښتنه ځواب شوې وي او وغواړي چې له روژې نه وروسته مراجعه
وکړي.
بله، مننه کور ودان. کولی سئ اورېدونکي چې الحیات روغتون ته لاړ شئ، مومند صاحب چې زموږ میلمه ده ستاسو ناروغۍ ته انشاءالله رسیدګي کوي. کور ودان، بل اورېدونکي ته نوبات ورکوو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غواړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مشئ.
ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ڈبارا پکس پیلا سے منګه ډاکټران تکلې دې په دوا او په شی باندې کوم درملنه نه لسه ډاکټر ساسو مې غوښتنه دا به څه چم په کې داسته چولې کدار د بارا پکښه دا ما دا په واته ښکاری د سیندرو په نامه ډاکټر او بس واته ښکاری دا د ملا له سره سره حواله ګول بس په واته ښکاری ز جوړ سم بیا دروازه دا مر نه دل دل شل کاله واخواس ډاکټر ساسو.
کور ودان، ډېر مننه چې اړیکه مو ونیول او دغه د خپل خپلوان کیسه مو وکړه چې د وی دانی قدر ته د نخود دانی قدر ته تیګه د پښتورګي کې په دوا باندې لمنځ نه ځي. ډاکټر صاحب ورته خپل سپارښتنه وکي، بل اوریدونکو هم راخلو، بیا به ډاکټر صاحب ته نوبات ورکړو. سړی مشه، تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدای جوړ کړي تاسو او همکاران او ډاکټر صاحب کی جوړ روغ یم.
بس موږ روغ جوړ یو، په دې لکه تاسو هم روغ جوړ وسئ. مهرباني وکړئ راز شي د پښتورګو په اړه بحث کوم پښتنه لري.
بله، و محترم، زما تقریبا 25 کال کیږي چې دا پښتورګو مشکل لرم. بس هر کال ډبرې پیدا شي، باز وخت یو، باز وخت دوه ډبرې په پښتورګو کې دا بزریا بیا برته شواسي. نو تقریبا دا دوه اند عمر زه دا مشکل سره لاس ګریوانم. نو په لاله زه په ایران کې دلته بیا ډاکټر ته لاړم، دوا یې راکړه، هیڅ شواله نه دی راغلی. سیټي سکن هم وکړي، نور معایناتونه هم وکړه، وایي دا ډبره شوه کیږي، خو بیا تر اوسه هم نه دی شوه سوی. نو زه غواړم چې ډاکټر صاحب ماته یو سپارښتنه وکړي.
ښه، دغه هر کال چې پیدا کیږي تاسو په بدن کې څه نښې نښانې ګورئ او هر کال تاسو بیا معاینات او دوا کوئ؟
بله، او هر کال زه معاینات دوا کوم. داسې داسې په غاب کې چې ګرځي د ځای سره سم ولاړ دی، او دا پښتورګې دواړه ته پښتورګې مې تکلیف لري. دا بس ډاکټران وایي وایي دا یو پښتورګې یو څه پړسوب لري. او په هرات کې لوکمانی حکیم شفاخانه کې ما معاینات وکړي، هغه راته وویل ول دا پښتورګې چې دوه دانې دي، دا یو بغل د دوه دانې دي، بهر مال دا اوس څنګه حساب دی؟ بیا یې راته وویل نور ډاکټران وایي پړسوب لري، التهابي دی، پړسوب لري.
ښه ښه، تاسو غواک شئ ډاکټر صاحب ته خپل سپارښتنه به درته ووایي، په دې هیله چې وکولی سئ ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې ځواب کړي. او ستاسو له دې ناروغۍ سره چې له 25 کلو را په دې خوا مو کړوي، یو څه مرسته وشي په درملنه کې. کور ودان چې اړیکه مو نیولې وه، اورېدونکو مننه. یو شیبه اړیکه منی سئ، راځئ چې ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو چې دغه د اوریدونکو پوښتنې ځواب کړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، اول برا شو هغه د پکتیا اوریدونکو ته که څه هم تاسو خپلې عامې سپارښتنې وکړي، خو ممکن ګڼ شمېر نور اوریدونکي هم داسې وي چې زموږ غږ باوري، اړیکه به نسنی ولې یا به د اړیکې وس نه لري. تر څو کلونو پورې یو کس د ډبرې ته منتظر کېدلی شي؟ آیا دوه کاله تاسو ویل چې کافی وخت ده؟ میاشت هم کافی دی؟ داسې کوم لیمیټ یا حد شته چې مثلا که پښتورګي کې تیږه پیدا کیږي تر کومه وخته پورې تاسو ورته ګورئ چې د دوا په وسیله لرې شي، او بیا وروسته د هغه که دوا نه وي، دوا نتیجه نه ورکوي، بیا نو بل اقدام کوئ؟
د پښتنه په جواب کې زه ویل غواړم چې وخت که یو تیږه علامات نه لري، درد نه کوي، تبه نه کوي، هېڅ مشکل نه جوړوي، نو هغې ته که لږ زیات وخت هم سړی وګوري نو پروا نه کوي. او که چاته تبه کوي، درد کوي، سوزک کوي او مشکلات جوړوي، نو بیا هغې ته ډېر لیدل نه دي په کار. زه کوم پکتیا والا چې کوم زمونږ اورېدونکی وو، هغه وویل زما نه همې تیږه ده او ما ډېر تنګي او ډېر درد کوي او دوه کلونه، نو دی باید د ده وخت پوره شوی دی، دی باید د دې یو جدي غم وخوري. او که موږ ته راځي او که بل چاته ورځي، د دې که چاته دا دوا په واسطه نه کېږي، نور کوشش نه دی په کار، بیا دا د اندوسکوپي په ذریعه باندې یا د عملیات په ذریعه باندې کول په کار دي، خو دومره وړه ده نه همې دي، دا به اندوسکوپي په ذریعه وشي انشاءالله. بیا دویم یو پوښتنه وکړه چې د نخود دانې که در تیږه ده، هغې هم هغې جواب هم ورکړو. نخود دانه به تقریبا وي داسې لسو پنځلسو ملي په منځ کښې به دومره راځي، یو سانتي لس ملي یو سانتي کېږي. نو که لس سانتي تیږه وي یا پنځلس ملي پورې وي یا یو نیم سانتي، دا تیږه هم که ډېره کلکه نه وي، هغه بیا د عام ایکس رے په ذریعه باندې موږ معلومولی شو چې څومره کلکه ښکاري. که چېرته متوسطه وي او ډېره زیاته کلکه نه وي او د یو سانتي نه واله یو نیم سانتي دغه تیږه وي، نو ما چې کله وویل موږ ورته په د طب اصلاح کښې لیتوټریکسي وایو، یا عام اصلاح کښې صوتي لیزرو ته وایو، چې مریض یو چپرکټ کښې آرام کوي او پاسه مې یو ماشین راځي او د هوا د فشار په واسطه باندې ګورده کښې دننه دا تیږه میده کوي او بیا د تشریح انتلار په واسطه وځي، نو هغه امکان لري چې دوا باندې خو د کار ونه شو، دغه شی به ورته وشي او دته به اندوسکوپي ضرورت هم نه وي، او دې نه پس که په هغې ونه شي بیا اندوسکوپي او عملیات خو وروسته خبر وي.
او د وروستي اورېدونکي چې ایران اړیکه نیولې وایي، پنځه ویشت کاله کېږي چې کړېږمه، هر کال وایي دا تیږه پیدا کېږي او بیا بېرته لوېږي.
د ده دپاره د ټولو نه ضروري خبر دا ده چې یو وار چې د ده دا تیږې موږ کلیر کړو، بېخي سل په سلو کښې دواړه غوردو نه، نو موږ په طب اصطلاح کښې ځکه استعمالوم چې د ځینو شیانو کښې بیا موږ ته شاید د پښتو الفاظ نه وي یا ما ته نه وي معلوم، میټابولیک ورک اپ، یعنې د ده چې کله تیږې بېخي د ده ګردونه کلیر شي، یو میاشت نه پاس د څلېرویشت ساعته دا ادرار باید جمع شي. څلېرویشت ساعته د ادرار کښې ټول هغه شینه، کلشیم، مګنیشیم، یوریک اسید او داسې نور شینه، اتلس قسمه شینه دي، دا ټول چک شي چې کوم شی د ده په دې تشه امتیازو کښې په دې څلېرویشت ساعته کښې زیات وځي او کوم کم وځي. نو هغې نه بیا نتیجې ته موږ رسېدی شو چې ده ته ښه مشوره ورکړو، او ټول نه ښه به دا وي چې ده ته تیږې جوړې نه شي. او ده هم ویل چې یو طرف ته ما ته ډاکټر ویلي چې زما دوه تی ګوردي دي، دوه پښتورګي، دا هم امکان لري. داسې هم شوي په دنیا کښې چې یو کس درې او یا حتی څلور هم ولري، یو طرف ته دوه، دا مطلب دی چې هغه دوه ګوردي چې جوړې شوي دي هغه به پایپونه هم دوی، هغه پایپونه به ډېر نري وي، نو ده کښې چې لږه وړه تیږه هم جوړه شي دا نخلي، نو ځکه ډېر وخت نه ده دغه دی. نو دی ده ته ډېر پوره کوشش په کار دی چې ده اول هر څنګه تیږې چې دي که اندوسکوپي په ذریعه لرې کېږي، که د عملیات چې وارې صفا شوي، بیا یو میاشت په ده ته د ده څلېرویشت ساعته ادرار جمع شي، هغه وکتل شي، هغې نه پس یو نتیجې ته موږ ورسېږو چې مخکې څه کول په کار دي، نو هغې نه مخکې زموږ تل شوی.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. په دې هیله چې د اورېدونکو پوښتنې ځواب شوي وي. ډاکټر صاحب، راځئ چې بحث هم ورو ورو سره راټول کړو، د بحث وروستیو لسو دقیقو ته رسېدلي یو. د اورېدونکو پوښتنې ډېرې دي، دلته په دې فیسبوک کې هم اورېدونکو پوښتنې لیکلي دي. یو ورور نوید الله له پېښور نه پوښتنه کړې ده په فیسبوک پاڼه کې، وایي زما ګردو وایي دوه درې میاشتې مخکې شګه جوړه کړې وه، بیا مې وایي علاج هم وکړه، خو اوس وایي بېرته شګه پکښې پیدا سوې. یعنی دوامداره تیږې جوړېدلی سي ډاکټر صاحب، کله چې یوه تیږه له منځه ځي، یا مثلا د دوا په وسیله یا هم د عملیاتو یا اندوسکوپۍ په وسیله باندې بله تیږه هم جوړېدلی سي هلته په هغه کې ژر پسې؟ تاسو ویل چې که په ادرارو کې کوم ډول مواد هغه موجود وي، نو بله تیږه جوړېده امکانات هم شته. یعنی دغه ګرده د په اصطلاح د تیږو د تولید په یوه واړه ماشین باندې بدلېدلی سي؟
بلکل لودین صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه وه او ښه ده چې په دې خبره کښې ما غوښتل دغې ته را شم. که چاته یو انسان ته تیږه جوړه شي او دا تیږه یا د خپله وځي یا دوا په واسطه یا اندوسکوپي یا عملیات په واسطه باندې، او د دغه انسان بیا څه جلوګيري ونه شي د تا پراپر مشوره ورنه کړی شي معلومات ونه شي څه نه جوړا نو په دې کسانو کې به تقریبا 50% پرادلم کې درې کالو کې بیا تیږي جوړي خامخ دا دومره عامه خبره ده او د دې لپاره هم ما چې کوم ویل چې تیږي بیا کته یو وار که دوه واره جوړ شوی نو هغه کوم ملګري چې د ایران نه ویل چې بیا د دو څلور ساعته درار مینه شي او ټول شینه په دې کې ولیدل شي چې کوم شینه په دې کې زیاتې کوم کم دي او د پراپر مشوره ورکړی شي که نه وي نو 50% خلکو ته درې کاله کې بیا تیږي جوړېږي که جلوګیري ونه شي او مشکل زمونږ همدغه دی چې مونږ دا سیستم نه لرو یو سړی که تیږه جوړه شي یوه زنانه وي چې عملیاتو کې بیا هم مونږ ته هم نه راځي خو مونږ کوشش کوو هغوی ته ووایو چې تاسو باید د دې مخنیوی وکړئ مخنیوی ډېر ضروري دی ګنې 50% درې کاله کې شور دي
بله او ډاکټر صاحب دلته دغه هغه باندې به هم تم شو اوریدونکو ته ممکن دا جالبه وي چې په افغانستان کې خو نن سبا تاسو ګورئ چې ستونزې اقتصادي بېخي زیاتې دي اکثره خلک په اسانه ډاکټر ته مراجعه نه کوي ځکه هغه د ډاکټر د تګ واسم ورسره نسته که څه هم په افغانستان کې له نیکه مرغه چې د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله هلته تداوي مفته ده مثلا په دولتي روغتونونو کې تداوي دغه راز معاینات اکثره قیمتي معاینات مثلا په وړیا توګه دي چې افغانان له نیکه مرغه له دغه سې یو نعمت نه برخمن دي یا کم یا زیات اما دغه سهولت شته ما کله چې تاسو بیا نورې نړۍ ته ځئ بیا نو باید د ځان ته تداوي لپاره بیمه واخلی یا شخصی یا دولتی چې هغه بیمه هم باید بیا میاشتنی ډول باندې لګښت باید رجب نه ورکي یعنی په افغانستان کې درملنه وړیا ده باید افغانان لګ تر لګه هغه کسان چې ستونزې لري باید په کال کې یو ځل د خپل معاینې لپاره مراجعه وکړي ډاکټر صاحب دې تر اتللم چې لګښتونه څومره راځي کې او کس په خپل پښتورګي کې ډبره ولري یا له پښتورګي نه مثلا زوريږي دای که زی یو رختون ته مراجعه کوي مثلا ستاسو رختون ته درزی الحیات رختون ته نو څومره لګښت راځي تر څو دغه پروسه لمنځه لاړ شي یا دغه مریضي لمنځه لاړ شي که څه هم لګښتونه به حتمن د ناروغي وضعیت په کتو کم زیاتیږي اما داسې عمومي اوریدونکو ته یو وضاحت ورکړي شاید ډیر اوریدونکو سره دا تشویش چې ولا کزما خبر عملیاتو ته رسیږي نو بیا به زه ډیر پیسې مصرفوم پیسې نسته مجبور قرض وکم پور وکم په دې کې بیا نو خپل مریضي پاتې یو داینو تشویش او اندېښنو نیولې وي دغه اوریدونکو ته څه وایي ډاکټر صاحب
نو دغه سمون خو په خپل الحال شفاخانه کې د سیل سیستم لرو چې کوم مریضان ډیر غریب او ډیر دیواز لري او سره د اسلامیک ریلیف یو اداره د سمون ته مریضان هغه په واسطه باندې راځي او نور هم د سیل خپل شفاخانه بورډ هم دغه مدد کوي عملیاتو کې متدې تخفیف ورکو او تاکي موتور کو په معایناتو کې مرکو بیا هم ډیر زیات نه کډیر د ګورتي ډیر پرمختللي عملیات په افغانستان کې نن سبا کې غو پی سی ان ال ده پی سی ان ال پرمختللي عملیات په ورځ د نړۍ کې مشته د پښتنو پی سی ان ال موږ تقریبا چې بیا ډیر مریض ته په ارزان کو ډیر شو کیندې ډیر څلې وخت زره پر ده شه په امریکا کې د مرزان ونه شي هم کډیر کې متوي ورشي نه خو نو دا تبې د زمون غریب مملکت ته نو دولتي شبخانه ته حالتم کار کیږي ځنې دا ونه چې موږ هم کې خو زمون مریضان الحمدلله څه ډیر زیات مشکل هم نشته دي ما چې دا دوه درې کاله اقتصادي مشکل ډیر دي او موږ خپل کوشش کوو ان شاء الله غریبانو مریضانو هم په پام کې نیولې دي او بل دوی چې ما چې یو جنرال په اخر کې مال وخت هم دی خبرو کوم کله کوم د ګوردې د هلته واره کې د ګوردې د صحت باره خبره کوو موږ د ټول وجود د صحت باره خبره کوو انسان ټول وجود چې صحت مند نه ګوردې باندې صحت مند وي هغه د پر افکار انسان یو خلک سټایل ولري په وخت را پاتې کې سر د شپې خوبي پوروي او بو کافي اوس کې متوازن غذا او خوري متوازن غذا دا چې میوجات خوري او دا څه ډېر قیمتي شي نه ترکاری سبزي د ټول ویټامین لري چې دا د لپاره انسان خپل خوب ولري او آرام ولري او په وخت د ښځې وخت پاتې دي خو مانه ده نو دا شي نه ضروري دي چې خلک به ډیر وخت ورشي تر څو لاس چې ولدي خو دا عام شي نه دي چې موږ کولای شو کله چې څوک وي ان شاء الله چې صحت به ټول خوي وجود به ټول خوي کوتي به مخوي ان شاء الله
بله په همدې لږ چې دغه سپارښتنه په پام کې ونیول شي ډاکټر صاحب تاسو په ابتدا کې یو ټکی ته اشاره وکړه غواړم چې په دې باندې هم لږ زره د خبرونه په پای کې تم شو هغه په افغانستان کې البته په لوی ښارونو کې له همدې کابل کې مثلا شروع کونو د پاکو وبو کمای یو څه محسوسیږي البته د څښاک لپاره که څه هم مدني وبو ستا یا مثلا ځینې کسان چې په کورونو کې فلټرونه لګوي اما ممکن سلګونه زره کسان وي چې د فلټر اوبو ته یا مثلا هغه اوبو چې مدني اوبو دی په دوکانونو کې خرڅېږي هغه ته واس نه وي، هغه د څاګانو اوبو استفاده کوي چې معایناتو کې معلومه شوي، په لابراتوارونو کې معلومه شوي چې د کابل د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. دغه کورنۍ چې په کابل کې ژوند کوي یا هم مثلا په لریو پرتو سیمو کې ژوند کوي، کله چې دوی د څا اوبه څښي نو د څا اوبه کله ناکله پر پښتورګو سربیره معدې ته هم چې کله دغه اوبو میکروبي وي معدې ته هم ګڼې ستونزې پیدا کوي، حتی د معدې د میکروبي کېدو لامل هم کیږي. نو د دوی لپاره چې دغه اوبو هم استفاده کړي او ښه استفاده کړي، هغه طبي سپارښتنې څه دي چې دغه اوبو سره چې دوی له څاره باسي او فلټر نه دي څه وکړي، څنګه چلند ورسره وکړي تر څو دغه د اوبو احتمالي وایرسونه کوي پکې یا هم میکروب پکې وي هغه له منځه لاړ شي.
مسیا او منصبرسانه کولای شو خو خلې بیا د حکومت سره دی یا د سیاسي خلکو سره دی او به پاکو باندې افغانستان کې او په ټول دنیا کې به دا مشکل وي. خو که بیا پاکې نه وي نو چې ویشه وو او د ویشه وو نه باندې بیا اوس کې هم کې لږ فرق راځي، خو بیا هم ښه کېږي او په کرار کرار باندې بیا سره د انسان بلد شي، بیا ته هغه بدن نه لګي او چې اوبه ویشه بیرته یخ کې داسې دي. او نه صرف دا اوبه د ګردو لپاره بلکې د ټول وجود لپاره بیا ښه دي. انسان چې دی اویا پنځه شپېته نه اویا فیصده پورې اوبه نه جوړ دی، دا موږ انسانان چې یو مخکار ده چې دا موږ وخت نه جوړ دی، خو دا اصل اوبه دي ټولې. نو اوبه ډېر حیاتي شی دی او د ژوند په همدې اوبو باندې ولاړ دی او د اوبو پاک اوبو ته باید زموږ حکومتونه او زموږ نور تاسې ادارې ټول ډېر کوشش وکړي او دا مسله دومره غټه نه حل کېدای شي او انشاءالله چې کار پورې حل نه وي نو شول اوبه او د هغه یخول دا هم ډېر فایده کوي انشاءالله.
بله، او ډاکټر صاحب یو بل مسله ته موږ تاسو د روژې په مبارکه میاشت کې یو نن دغه د روژې نه همدا البته دلته لا هم په اروپا کې روژه پاتې د دوه درې ساعته، ما په افغانستان کې نه هم خلاصه سوې. د روژې پر مهال هم د اوبو څښل چې دی باید پام ورته وشي، د ورځې لخوا خو مثلا لس ساعته دوله ساعته حتی تر پنځلس شپاړس ساعتو انسان چې روژه په فرض وي اوبه نسي څښلی. دوی لپاره سپارښتنې څه دي، کوم هغه خواړه دي یا کوم هغه میوې دي چې په هغو کې اوبه زیاتې دي، یا مثلا که انسان د شپې پر مهال یا هم د پشلمي پر مهال وخوري بیا نو د ورځې لخوا په وجود کې مثلا کافي مایعات وي؟ که کافي نه وي حداقل دومره وي چې د ستونزې نه پېښوي. د خوړو په برخه کې خصوصا د روژې د رژیم په اړه که په وروستیو کې اوریدونکو ته لاندې وایي، ځکه اوبه مستقیما د ټول بدن او په ځانګړې توګه له پښتورګو سره اړیکه لري.
بالکل لوزین صاحب، اوبه باید دومره وڅښلی شي چې مخکې چې ما ویل چې د انسان تشې درار باید سپین رنګ اختیار کړي. که زیړ رنګ اختیاري دی مطلب دا دی چې ډېرې غلیظې دي او باید نورې اوبه وڅښلی شي. او کوم شیونه چې بیا اوبه ډېر جذب کوي لکه غوښه، دال او لوبیا او دا شینه چې وخوري دی ته بیا د اوبو هم ډېر ضرورت وي، یا مالګه ډېره په خوراک کې وي. نو په دغه روژه کې پشنوي په ټایم کې باید داسې شینه وخوړل شي لکه خدا خیر د ژمي روژه ده دې کې ډېر مشکل به هم نه وي، اوړي په روژه کې به ډېر مشکل وي چې هغه لکه سبزي ترکاري او ماسته شوده دغه شینه بیا انسان ډېر نږدې کوي او مالګه ډېره زیات استعمال نه شي او اوبه دومره وڅښلی شي چې د اوبو رنګ دغه شي خدا بیا ټوله ورځ ده. نو د دې اوسنۍ روژه کې دومره مشکل نشته چې کله د اوړي روژې وي کې باید سال کې ډېر کم خوراک وکړی شي او اوبه زیاتې وڅښل شي.
بله، او ډاکټر صاحب راځي بحث په دې سره راټول کړو، یو ځل بیا د سپارښتنې ممکن اوریدونکو ته تکرار شي چې څه وکړو له ماشومتوبه تر څو مو په ځواني یو دغه راز بیا په زړبدۍ کې یا هم په زړوالي کې پښتورګي سالم پاتې شي او د وجود نورې برخې مو هم سالم وي. لاندې عمومي سپارښتنې د خبرونې په پای کې ډاکټر صاحب مهرباني. هغه خلک چې دا دي چې
موږ باید ټول وجود صحتمند ساتو، ټول وجود صحتمند ساتو هغې دپاره مونږ باید اول دا دی چې پوره اندازه باندې خوب ولرو او د شپې خوب ولرو او د ورځې مونږ آرام موقعه ولرو او د هغې نه پس بیا مونږ چې کوم خوراک بیلنس یا متوازن خوراک مونږ خوراک کې باید پروټین هم وي، باید ویټامین هم وي، باید کاربوهایډریټ هم وي، باید فیټ هم وي. زمونږ د خوراک پروټین چې دي دا په دال کې دي، غوښه کې دي، د شینو کې دي، ویټامین چې دي هغه په سبزیانو کې دي او په فروټو کې دي، په میوه کې دي، او فیټ په یو اندازه باندې غوړه مونږ ته ضرورت دي. زموږ د خوراک یو لس پنځلس فیصده باید هغې نه راشي. نو یو داسې لایف سټایل چې مونږ ټول آرام هم ولرو، متوازن خوراک هم وکړو، ورزش هم ولرو او ذهني ارامتیا هم ولرو، زمنګ صحت هم خوي او سره په زمنګ ګردیم خوي
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب کور ودان اوریدونکو د ډاکټر صاحب لاسپارښتنو داسې خالي چې تاسو په ژوند کې لټیونه کوي معنا دا چې د شپې ډیر بې خوبي او د ورځې لخوا خوبونه کوي متوازن خواړه ولري مثلا یوازې غوښه یا مثلا هغه مواد چې ډیر پروتین لري غو سره پرسان کې مثلا ترکاری یا داسې مواد واخلي چې د خوړو تناسب یا انډول پکې وي بیا مونږ ټول وجود سالم وي او چې ټول وجود مو سالم وو د دې ترڅنګ ورزش یا منډه فزیکی فعالیت دا هم ډیر مهم دی بیا مو ټول وجود سالم وي ټول وجود سالمیت سره بیا نو زړه د غراز پښتورګي او د بدن ټول اعضا بیا ښه فعالیت کوي او په اسانه بیا ورته مریضی هم ناراضي ځکه د وجود د مقاومت درجه هم ورسره لوړیږي په همدې سره اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پایته رسو ل تاسو نه مننه چې دغه پروګرام ته مو اړیکه ونیوله ځانګړې مننه ل خپل میلما د کابل په حیات روغتون کې د یورولوژي او اندوسکوپي جراحي له متخصص ډاکټر نعیم جان مومن صاحب څخه ډیره مننه ل تاسو هم مننه چې دا خبرونه مو تر دې ځای را سره واوریدل